امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. که درمنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ د افغانستان د سولې کانفرنس په کابل کې د ټیرریسټي حملو له امله د ګډوډۍ ښکار شوی دی، او 50 کاله مخکې د جون 15مه د دوشنبې ورځ اسرائیلو د یوې حتمي جګړې د یری په دفاعي اقدام کې په مصر هوایی بریدونه وکړل او د دغه هیواد زیاتره هوایی ځواک یې تباه کړو. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې سید بختیار شاهد استلولي.
د خبرونو لنډیز: د سعودي عربستان یو لوړ دوه مقام کویت ته تللی او هلته د قطر او د خلیج د سیمې د ملکونو ترمنځ د تشنج په باب خبرې کړې دي. پرون د برطانیې صدر اعظم تریسا می وویل چې پولیسو په لندن کې د ټورستي حملو د کسانو هویت پیژندلی دی، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په باب بحث روان دی. او دا هم د خبرونو تفصیل: د سعودي عربستان یو لوړ رتبه مقام پرون کویت ته تللی او هلته د قطر او د خلیج د سیمې ترمنځ د تشنج د زیاتېدلو په مسلې خبرې کړې دي. رپورټونه وایي پرون په همدغه وخت د عمان یو لوړ رتبه مقام قطر ته رسیدلی و. داسې ښکاري چې کویت به د خلیج د سیمې د ملکونو او د قطر ترمنځ د تشنج په کمولو کې د یوه بې طرفه منځګړي په توګه رول ولوبوي. د قطر مشر هم تېر هفته کویت ته په سفر تللی و. سعودي عربستان، بحرین، مصر، متحده عربي اماراتو، یمن او مالدیویا له قطر سره خپل روابط، ډیپلوماټیک روابط قطع کړي دي، او په قطر یې تور لګولی چې په خلیج کې د ایران او د نورو تندرو ډلو سره مرسته کوي. پرون د برطانیې صدر اعظم تریسا می ویلي دي چې پولیسو د هغو دریو تنو حمله کوونکو هویت پیژندلی چې په لندن کې په ټورستي حملو کې د شنبې په ورځ وه تنه وژلي او د 50 نه زیات زخمي کړي دي. پولیسو د دغو حملو د دوو تنو برید کوونکو نومونه خپره کړي. پولیس وایي چې یوې د برطانیې تباه 19 کلن خورم شهزاد بټ او دویم یې 13 کلن رشید ردوان نومیږي. پولیس وایي دغه دواړه د لندن په ختیځ کې په یوې سیمه کې اوسېدل. د برطانیې پولیسو د دغې پیښې په ارتباط 19 تنه نور مشکوک کسان هم توقیف کړي دي. د برطانیې صدر اعظم تریسا می دا هم ویلي دي چې پولیس په دې کار کوي چې په دغو پیښو کې د وژل شوو کسان هویت هم معلوم کړي. داسې معلومه شوې چې په دغو حملو کې د بیلو ملکونو اتباعو وژل شوي دي. هغه وایي چې دغه حمله په ظاهره په لندن وه، مګر په حقیقت کې دا په ټولې آزاد نړۍ یوه حمله ده. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو پریکړه اوس هم تر بحث لاندې ده. هغه د ټیلرسن دا خبرې پرون د استرالیې چارواکو سره په هغې غونډې کې وکړې چې د داعش سره د مبارزې او په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو په موضوع د بحث لپاره جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس د دغې نړیوالې ټولنې په سرپرستۍ ری د سمندرونو په باب داسې یو کانفرانس افتتاح کړ چې په هغې کې د دې خبرداری هم ورکړ شوی چې د نړۍ حیات او بقا د دومره جدي خطر سره مخامخ ده چې په خوا یې ساری نه و لیدل شوی. د یوې وروستۍ مطالعې نه داسې ښکاري چې د نړۍ په کورې کې پلاستیکي فضله مواد به که د هغې مخنیوی ونه شي په 2050 کال کې په سمندرونو کې د مایان نه زیاته شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلي ګوترس پرون د نړۍ تقریبا د 200 ملکونو جمهور رئیسانو، وزیرانو، ډیپلوماټانو او د اقلیم د ساتنې د مبارزینو دغې غونډې ته وویل چې د محیط او د هوا ککړتیا سمندرونو ته ډېر سخت تاوان رسولی دی. ښاغلي ګوترس ویلي دي چې د دې غونډې اصلي مطلب دا دی چې د هغو مشکلاتو چې موږ پخپله پیدا کړي هغې ته باید اوس د حل یوه لار پیدا کړو. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شخصي شرکتونو ته په خپل ملک کې د هوایي ترافیک د سیستم د کنټرول د چارو د سپارلو پیشنهاد وکړ. هغه له ټرمپ وایي 16 لسیزې مخکې د هوایي ترافیک د کنټرول چارې د هوایي چلند فدرالي ادارې ته سپارل شوې وې. په هغه وخت کې د دغې ادارې د مسافر شمار 180,000 ته رسېده، مګر اوس د هغې شمار د 1 میلیارد خلکو نه هم زیات شوی دی. هغه وایي اوس په کار ده چې په دغه سیستم کې اصلاحات راشي. او د نن او یا کال مخکې په همدې ورځ د امریکا د هغه وخت د باندنیو چارو وزیر جورج مارشل د اروپا د بیا آبادۍ او د اقتصادي انکشاف پروګرام جوړ کړ چې بیا وروستو دغه پروګرام د مارشال د پلان په نوم شهرت پیدا کړ. په 1940 کال کې ټول اروپا د شپږو کلونو جنگ نه وروسته د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو او نورو تباهیو سره مخامخ شو. د مارشال د پلان په اساس $3.3 میلیارد اروپا ته تخصیص شوي وي تر څو د جنگ نه وروسته پرې خپل تباه شوی اقتصاد بیرته آباد کاندي. شوروي اتحاد په دغه وخت کې په اروپا کې خپلو متحدینو ته ویلي چې د امریکا نه پیسې وانخلي، ځکه چې امریکا غواړي په دې توګه د ملکونو په داخلي چارو کې مداخله وکړي.
تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د سولې کانفرنس په کابل کې د ټیرورستي حملو له امله د ګډوډۍ ښکار شو. دا کانفرنس د هغه هلو ځلو په لړ کې ورستۍ هڅه وه چې په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د امن او سولې د راوستلو دپاره تر اوسه شوی دی. پام وکړئ په واشنګټن کې د خبریال زاهد نور رپورت ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته دروي.
د موټر بم د ډېر غټې چاودنې نه وروسته چې تېر هفته یې کابل ولړزو د حکومت په ضد مظاهرې پیل شوې او د سولې په هلو ځلو باندې ناوړه اغېزه سمدستي څرګنده شوه. روستۍ نارامي په یوې ډېرې حساسې شیبې کې رامنځته شوې، ځکه چې د افغانستان حکومتي چارواکو کوشش کاوه چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو په ګډون د سولې کانفرنس له هغه ځای نه لږ لرې راوبلي چې د چهارشنبې په ورځ په کې مرګانۍ چاودنه وشوه. په چاودنه کې 90 کسان وژل شوي او د 450 په شاوخوا کې زخمیان شوي. حکومت وایي مقصد یې دا دی چې طالبان د سولې په یوې اعتباري پروسه کې ګډون کولو ته وهڅوي چې مشري او رهبری به په خپل افغانان کوي او خپل راتلونکي به هم په خپل ټاکي. خو دا یوه داسې پیچلې او ستونزمنه پروسه ده چې له تېرو څو کلونو روانه ده، مګر نتیجه نه ده ورکړې. غټه واژه یې په حکومتي کچه سستي، اداري فساد او د همکارۍ نه د طالبانو ډډه کول دي. ګمان کیږي چې د افغانستان مشرانو امریکا، چین، روسیې، سعودي عربستان، پاکستان او اروپایي اتحاد ته خواست کړی چې د سولې کانفرنس ته خپل استازي واستوي. جمهور رئیس اشرف غنی تیر هفته وویل چې دا کانفرنس به یوازې تشریفاتي بڼه ونه لري، بلکې په افغانستان کې به د هغه په وینا د یوې دوامدارې سولې لپاره د کانفرنس د برخوالو د ژمنو د عملي کولو پیلي. اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې په خیر ده. د افغانستان حکومتي مشران فکر کوي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره د روغې جوړې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته به طالبان هم په سیاسي پروسه کې ګډون ته غاړه کېږدي او جنگ به پای ته ورسوي. د سیاسي چارو ځینې څېړونکي په دې عقیده دي چې د چهارشنبې د ورځې موټر بم چاودنې د سولې پروسه د ګډوډۍ له خطر سره مخ کړله. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد امریکا غږ ته وویل چې دا دومره غټه حمله وه چې وضعیت یې بالکل د کیفي نقطه نظره بدل کړ. دومره زیات افغانان وژل شو او یا زخمیان شو چې دې پیښې ته په عادید نظر کتل ممکن نه دي. د آزادۍ راډیو د جمهور رئیس اشرف غنی د دفتر د یو مامور له قوله رپورټ ورکړی چې طالبان بمچوونکي د دې لپاره کابل ته لیږلي وو چې د سولې کانفرنس ګډوډ کړي. پر روان کال کې په مسکو کې د پاکستان، چین او روسیې په ګډون د افغانستان په باب څو ځلې کانفرنسونه جوړ شو او چین او امریکا هم څو ځلې مشورې وکړې. ایوه څلور اړخیزه کاري ډلې جوړه کړې چې د افغانستان او پاکستان استازي هم پکې شامل دي. د افغانستان په شخړه کې شاملې ټولې خواوې وایي غواړي چې طالبان او د حکومت استازي مستقیم مذاکرات ته کښېني او روسیه وایي چې د یو سیمه ییز حل لپاره د ایران سره یو ځای کار پیل کړی دی. خو طالبانو 13 میاشت په یوې بیانې کې د سولې خبرې رد کړلې او اعلان یې وکړ چې د موجوده حکومت سره سوله کول د هغوی په قول دښمن ته د تسلیمېدو په معنا ده او د اسلامي عقیدې په ضد عمل دی. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتو اعلان وکړ چې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي په خاطر سږکال افغانستان ته د اضافي عسکرو په لیږلو غور کوي، د وینې د تویدلو او تشدد د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د واشنگتن د وډرو ویلسن د مرکز د جنوبی آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وای چې په کابل کې د روسي حملې نه وروسته ځینې خلک له طالبانو سره د سولې مفکوره اوس په بشپړه توګه ردی او په دې فکر دي چې د مذاکراتو د پیل هیڅ جواز نه ني. خو کوګلمن زیاته کړه امکان لري چې دا وژونکي حمله به د سولې د پروسه د چټکېدو سبب شي. هر څوک په دې پوه شوی دي چې په افغانستان کې د دوامدارې وینې تویونې د پای ته رسولو یوازینۍ لاره د سولې لار ده. کوګلمن ویل د سولې کانفرنسونه خو د جنگ په زمانه کې جوړیږي، جنگ د وژنو، خونریزۍ او په غیر مترقبه توګه د ناوړو پیښو د رامنځته کېدو نه علاوه بله معنی نه لري. خو ډېر خلک شته دی چې غواړي جنگ جاری وساتي او له همدې کبله ضروري ده چې د ختمولو لپاره د سولې کانفرنس جوړ شي. کوګلمن ویل چې د دې مرګانې حملې نه وروسته به د ټرمپ ادارې ته دا حقیقت روښانه شوی چې د بل هر وخت په نسبت اوس د افغانستان په اړه د یوې نوې پالیسۍ د جوړولو ضرورت دی، ځکه چې امنیتي وضعیت ښه نه دی او لازمه ده چې زر تر زره خپله پالیسي اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
50 کاله مخکې د جون 15مه دوشنبه په ورځ اسرائیلو د یوې حتمی جګړې له ویرې په دفاعي اقدام کې په مصر هوایي بریدونه وکړل او د دغه هیواد زیاتره هوایي ځواکې تباه کړ. شپږ ورځې وروسته اسرائیلو مصر، اردن او سوریه ته په دغه جنگ کې ماتې ورکړه. امریټس رشل سٹون د امریکا غږ د خبریال وکټر بیټي سره په مرکه کې داسې ویلي:
We have to remember that at the outbreak of the war itself, it was an existential struggle for Israel. It was not clear that they were going to win, and they were under the threat of being annihilated. At least those were the words.
موږ باید دا په یاد وساتو چې د جنگ د پیل لمخې لا اسرائیل د خپل وجود د ساتلو په هڅه کې وو. دا هم نو معلومه چې اسرائیل به دغه جنگ وګټي او کنه، او دوی د منځبي کېدو د خطر سره مخ سی وو. نو په ډیر چټکۍ سره اسرائیل د پاره د سیمو نیول او په قبضه سو سیمو کې د خلکو د کنټرولولو د پاره پلان جوړول دا په هغه وخت کې د اسرائیل د پلان جوړونکو د بحث مهمه موضوع وو. د فلسطینیانو د پاره بیا دا یو انتقالي پروسه وه. فلسطینیان د جنگ د مخې په غربي تړنګ کې د اردن او غزي کې بیا د مصر تر قبضې لاندې وو، او د فتن دوی ځانونه په یو نوي سیاسي واقعیت کې ومندل چې دوی هم ورته آماده نه وو. د امریکا ژ خبريال ویکتور بیټي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په اسرائیل باندې دشمن له هر خوا بریدونه پیل کړل.
This was truly a David and Goliath struggle. Israel hemmed in by enemies on all sides. What was the key to victory? Israeli military.
په دغه جنگ کې د اسرائیل د فتا اومده دلیل څه وو؟ آیا په دغه کامیابی کې د اسرائیل پوځي مشرتابه مهم رول درلود؟ پروفیسور رسل سٹون داسې ویل:
It was a combination of luck and a very severe determination on the part of the Israelis who felt that their backs were really to the wall.
دلته د څو شیانو رول وو: یو بخت، او بل د اسرائیلو د مشرانو کلک هوډ چې داسې احساس یې کوي چې دوی ملا دیوال ته کړل سوي ده. دوی په دې هم نه خبر چې دوی په نظامي لحاظ برلاسی لري او که نه، او نه یې هم دومره زیات پوځي مهمات او سرتیري درلودل. د دوی برلاسی دا وو چې د جنګ کولو د ژمنتیا تر څنګ یې کلک هوډ هم درلودی، او دغه راز اسرائیلو چې هغه وخت کومه ټکنالوژي درلوده د هغې استعمالولو توان هم ورسره و. او د دې امکان هم شته چې د مصر سره چې کومه ټکنالوژي هغه وخت موجوده وه په هغه اندازه د اسرائیلو ټکنالوژي پرمختللې هم نه وه. د خبریال ویکتور بیټي دا پوښتنه چې د شپږو ورځو جنگ وروسته اسرائیلو د لویدیځې غاړې 15900 مربع کیلومتره سیمه، د بیت المقدس په ختیځ کې لسګونه کلي او د ښار یوه برخه، د سوریه څخه د ګولان لوړې او د مصر څخه د سنایي سارا ونیوله. نو نن د 500 کلونو وروسته څه شي بدل سوي دي؟
6 days after the conflict began, Israel had captured 5900 square kilometers of the West Bank, the walled old city of Jerusalem, more than 24 Arab villages on the city's eastern flank. It conquered the Golan Heights from Syria and Sinai and Gaza's Strip from Egypt. What's changed 50 years on?
Professor Russell Stone pozwab kiwel.
There is now a Palestinian political entity that did not exist before. It grew incrementally, and with Israel's agreement the Palestinians now have aspirations to a nationhood and a statehood of their own that they didn't have before.
نن فلسطینیان یو سیاسي ګوند لري چې له مخې نه درلوده، چې اوس ډېر زیاته وده کړې ده، او د اسرائیلو په توافق اوس فلسطینیان د ملت لرلو ارمان لري چې له مخې نه درلوده، او د اسرائیلو له نظره هغوی دغه محل قبضه سوي سیمې اداره کوي چې د وخت تیرېدو سره یې وده کړې. او د اسرائیل تر کنټرول لاندې سیمو کې د یهودو آبادۍ جوړې سوې دي. او دغه راز په غزه کې دا کار سوی دی چې اسرائیلو دا پریکړه کړې چې له سیمې څخه ووزي او فلسطینیانو ته یې واک ورکړی چې خپلې چارې په خپله پر مخ یوسي. د امریکا ژغ خبریال ویکټر بیټي په خپل راپور کې لیکي چې بالاخره د غزې تړانګه د حماس ډلې تر کنټرول لاندې راغلې ده. حماس یو وسلواله ډله ده او اسرائیل د یو هیواد په حیث په رسمیت د پیژندلو څخه انکار کړی دی. که څه هم اسرائیلو د مصر او اردن سره د سولې موافقې لاسلیک کړي دي، رسل سټون وایي 50 کاله وسول چې د اسرائیلو او فلسطینیانو اړیکې خړې پړې دي او په نږدې راتلونکي کې دا یو حل نه ویني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په ټوله نړۍ کې سباندې 1 میلیارد خلک د سمندر نه خپل خواړه لاسته راوړي، په داسې حال کې چې دا د دوی د پروتینو اصلي منبع ده. مګر سمندرونه ککړ شوي دي، دوی بدلیږي او په سمندر کې د ژوند په ټولو ډولو باندې تاثیر کړی دی. پام وکړئ د امریکا غږ خبریالې مارګریټ بشیر دی رپورټ ته چې تاسو یې دراوړو.
ککړتیا، پلاستیکونه او زیات کب نیول په سمندرونو تاثیر کوي. د نړۍ سمندرونه ورځ په ورځ غیر سالم کیږي او انسانانو ته پکار ده چې په دې باره کې ډیر څه وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې رئیس پیټر تامسن انوای
The ocean is indeed trouble. It's not stuff that's been occurring naturally. All of these problems
د سمندر ستونزه ژوره ده. دا په طبیعي توګه نه ده واقع شوی. ټول دغه مشکلات انسانانو پیدا کړي دي. دا اوس موږ پورې اړه لري چې حل ورته پیدا کړو. د اقلیم بدلون هم په سمندر باندې تاثیر کوي. په داسې حال کې چې دغه سیاره ګرمیږي، ډیر کاربن ډای اکساید په اتموسفیر کې خپریږي او سمندر جذبوي. دا بیا اوبه زهرجنې کوي، په سمندر کې ژوند ته تاوان رسوي، په خاصه توګه کوني کبر او د مرجان کانو ته. د ال نینو په شان هوا یوې خواته مخه کول او ځینې بحري هوا د کاهل په ټاپوګانو کې نیول کیږي. مګر په 2014 کال کې کبان د پلاو او پاپوا نیو ګینی ته نږدې د کب نیولو له عنعنوي سیمو نه ختیځ خوا ته وکوچېدل. دې هم په غیر قانوني توګه د تونا کبانو نیولو ته لاره پرانستله او په دې سره دغو ټاپوګانو ته څه باندې 600 میلیونه ډالر تاوان ورسېده. په ملګرو ملتونو کې د میکرونیشیا سفیر جین چی ګیال وای
The more tuna that end up on the high seas, the more they are subject to illegal, unregulated, unreported fishing. A major threat.
هر څومره زیات چې د تونا کبانو سر آزادو سیندونو ته وځي، په هماغه اندازه په غیر قانوني له مقرراتو نه په غیر او بیل راپورټ ورکولو نه نیول کیږي. دا د تونا کبانو دوامداره نیولو او زمونږ اقتصاد ته یو لوی ګواښ دی. سمندرونو ته بل ګواښ له پلاستیکو بوتلونو، پلاستیکي خلطو، حتی وړو وړو ټوټو او نور تولیدات خطرناک دي، ځکه چې کبانې تیروي او بیا یې سر زموږ د خوړو میز ته راوځي. هغه هیوادونه چې د ساحل په توریزم متکی دي اوس په دې پوهېدلی دي چې له سالم سمندرونه سالم اقتصاد لاسته راوړل کیږي. د سمندر د محافظت په اساس له چین نه وروسته اندونیزیا د نړۍ دوهم هیواد دی چې سمندر یې ډیر ککړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې رئیس پیټر تامسن ان بیا وای
So the Indonesian government now is instituting laws which are going to stop plastic getting into it because you know it's going to affect jobs on the land in the hotel industry if beaches are just full of plastic.
د اندونیزیا حکومت اوس قوانین جوړوي چې د هغو له مخې به په سمندر کې د پلاستیکو د اچولو مخه ونیول شي، ځکه چې دا به د دغه ملک په کارونو او د هوټل په صنعت باندې تاثیر وکړي چې که ساحلونه او سمندرګي د پلاستیکونو نه ډک وي. د اقتصاد او ټولنیزو چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال اوهنګ بو وای
Healthy oceans directly contribute to poverty eradication, food security, health, clean water,
سالم سمندرونه د فقر د لمنځ وړلو د خوړو په ذخیره کولو روغتیا د سکولو په پاکو اوبو د نوي کولو ورلد انرژي په سپیڅلي کار اقتصادي ودې د اقلیم په مقرراتو او داسې نورو کې په مستقیمه توګه ونډه اخلي. د ملګرو ملتونو د سمندر د کانفرانس منتظمان د ګډ عمل او په خپله خوښه د ملي ژمنو توقع لري چې سمندر بیا پخوانی حالات ته راولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د نورو ملکونو نه امریکا ته د تخنیکی او مسلکي ماهرانو د راوستلو دپاره د ایچ آی بی په نوم د ویزې پروګرام د دې دپاره فعال شوی و چې متحده ایالات د پرمختللې ټکنالوژۍ په برخه کې د نورو هیوادونو نه شاته پاتې نه شي. د ټرمپ ادارې اعلان کړی دی چې په دې پروګرام لس سره غور وکړي او شاید ختم یې کړي. په دې اړه به د سان فرانسیسکو د ښار نه د امریکا غږ د خبریال چو او د رپورټ غټکی سید سلیمان شاته ست در واوروي.
کالیفورنیا ایالات په متحده ایالاتو کې د ټکنالوژۍ د غټو شرکتونو یو ستر مرکز ګڼل کیږي چې په دې کې ګوګل او فیسبوک هم شامل دي. امریکایي شرکتونه زیات اتکا پر هغو تجربه کارو او فني کارګرانو باندې کوي چې د ایچ 1 بی په نوم ویزې په مرسته متحده ایالات ته راوستل کیږي او وڅ اکسیدیت له هند، ایران او چین نه راځي. د دې پروګرام نه زیاته ګټه تر اوسه پورې د سیلیکان ویلی پورته کړې ده. دا دره د امریکا د تخنیکی او ټکنالوژیکي ایجادونو یو غټ مرکز دی. خو کله چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سکل یو اجرایه فرمان صادر کړ او اعلان وکړ چې د ایچ 1 بی په پروګرام به له سره تجدید نظر کوي، د دغه تحقیقاتي مرکز چلوونکي او پانګه چونکي د ټرمپ د پریکړې منفی اغیزې په تشویش کې وغورځول او د دې پروګرام راتلونکي هم له یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ کړه. دا موضوع د جون په لومړۍ نیټه په سان فرانسیسکو کې د امریکا غږ د نوي دفتر د پرانستلو په وخت بیا مطرح شوه. د کالیفورنیا د ایالت نه د کانګرس غړی روخانه چې د سیلیکان ویلی یا د سیلیکان د درې د انتخاباتي حوزې استازیتوب کوي په خپله وینا کې وویل هغه مسلکي او فني کارګران چې د ایچ 1 بی په ویزو دلته راغلي دي او دلته ژوند کوي د امریکا د اقتصاد په وده کې باید ونډه له پامه ونه غورځول شي. هغه وویل د مختلفو کلتورونو خلک دلته راځي او کار کوي، دلته ژوند کوي او دا په خپل ذات کې زموږ لپاره یو ستر چیلنج دی. دوی په ځانګړو لارو او طریقو سره کارونه کوي او د ایجاد او تخلیق موقع برابروي. دا دواړه سره تړلي دي. غواړو چې بااستعداده کسان چې دلته کار کوي باید د اوسېدلو حق هم ولري او خپل تخلیقي استعدادونه همدلته په کار واچوي، نه دا چې چین، برازیل او هند ته ولاړ شي او هلته کار پیل کړي. همدا بااستعداده کسان دي چې په مختلفو ساحو کې د امریکایانو لپاره کارونه او وظیفې پیدا کوي. تقریبا 6,50,000 خارجي کارګران د دې پروګرام لاندې په مختلفو رشتو کې په متحده ایالاتو کې دا وخت کار کوي او زیاتې ویزې د امریکا غټو صنعتي شرکتونو ته ځانګړې کیږي. خو ځینې کارګران ناراضه دي او په دې پروګرام انتقاد کوي. د نارمن ماټلوف په نوم کمپیوټر یو ماهر امریکا غږ ته وویل
H1B is a really troubled program. Very unfair.
واقعا چې د H1B پروګرام له ډیرو ستونزو سره مخ دی، ځکه چې دا پروګرام د ارزانه کارګرانو د منډلو په غرض د بنصافۍ پر بنسټ رامنځته شوی. زمونږ یو بل غټ مشکل دا دی، یو ځل چې څوک په کومه دنده وګمارل شي په وړاندې حرکت نه کوي، ځای په ځای ولاړي او مستخدمینې له دغه مشکل نه ګټه اخلي. میلوف ویل چې د دې پروګرام له امله یو شمېر ډېر مسلکي او اهلي کار امریکایان هم له خپلې برخې نه محرومیږي. کامران الهیان چې په 3 کلنۍ کې متحده ایالات ته راغلی و او دلته کار کوي وایي چې د امریکا حکومت باید له خارج نه د بااستعداده او فني افرادو د راجذبولو په غرض موجوده پالیسي جاري وساتي. دا خلک باید تشویق شي چې دلته پاتې شي. تاسو ګورئ چې د مختلفو هیوادونو خلک د مختلفو مذهبونو او نژادونو پیروان راځي او د سیلیکان په دره کې کار کوي، یو ځای سره ژوند کوي او فکر کوم چې د بشریت د یوې ځلاندې راتلونکي لپاره دا یو ښه ماډل یا نمونه ده. خو د ټرمپ نظر دا دی د لپاره چې امریکایان محروم نشي باید د ایچ 1 په موجوده پروګرام کې بدلون راوستل شي او د خارج نه یوازې ډیرو فنی او مسلکي افرادو ته ویزه ورکړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سعودی عربستان، بحرین، متحده عربی امارات او مصر د قطر سره خپل ټولې اړیکې پرې کړې دي. دغه هوادونو په دوهې تور لګولې دي چې د ترګرۍ نه ملاتړ کوي. په موکړې دی رپورټ ته
د منځنۍ ختیځ کوچنۍ خو په سیاسي او اقتصادي ډګر کې غښتلې هواد قطر د خپلو ګاونډیو هوادونو تر سخت فشار لاندې دی. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربی امارات او مصر پر قطر باندې د ترګری د ملاتړ تور لګوي او له هغه هواد سره د ډیپلوماټیکو او اقتصادي اړیکو د ختمولو اعلانونه وکړل. څلورو هوادونو په ډیر لنډ موده کې پرله پسې د قطر څخه د خپلو ډیپلوماټانو د ایستلو او له هغه هواد سره د هر ډول هوایی، ځمکني او سمندري تګ راتګ د ختمولو اعلانونه هم وکړل. سعودي عربستان چې په یمن کې د ائتلافي ځواکونو مشري کوي دا اعلان هم وکړ چې د قطر ځواکونه به د یمن له ائتلاف څخه وباسي. د سعودي دولتي خبري اژانس وویل چې د قطر د اخوان المسلمین، داعش او القاعده په شمول د ډیر شمیر ترهګرو او فرقوي ډلو ملاتړ کوي چې د سیمې ثبات ته ګواښ دي او قطر د خپل رسنیو لاري د همدی ډلو پیغامونه او تګلاري خبروي. په جواب کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د خپل گاونډیانو پریکړه ستره بی انصافي او د هغه هواد پر خپل واقعي بادي مستقیم تیری وبللو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې هغه ګمان نه کوي چې د دې هوادونو نننې پریکړه به په نړۍ او سیمه کې د ترګري ضد جګړې باندې کوم اغیز ولري. ښاغلی ټیلرسن د ټولو لوریو څخه وغوښتل چې پر یوه میز راټول سي او خپلمنځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي، ځکه چې د خلیج د همکارۍ د ټولو غړیو ترمنځ اتحاد ډیر اهمیت لري.
We think it is important that the GCC remain.
فکر کوم په سیمه کې د دې هوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې یو شمېر کړکیچونه شته. اوس هغه دې سطحې ته ورسېدل چې دغو هوادونو د اختلافاتو د لرې کولو لپاره د اقدام کولو اړتیا ولیدله.
امریکا په قطر کې لویه پوځي اډه لري چې د العديد د هوایي ډګر په نوم یادیږي او د منځنۍ ختیځ دغه کوچنۍ خو د تیلو غنی هیواد د متحده ایالاتو نږدې ستراتیژیک ملګری بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. ټاکل شوی چې سبا د کابل پروسې نړیوال کانفرنس په کابل کې پیل شي، خو افغان حکومت وایي په کور دننه او بهر یو شمیر کړي د دغه کانفرنس د سبوتاج کولو هڅه کوي. د دغه کانفرنس کوربتوب د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په غاړه لري، خو د دغه وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی وایي لا تر اوسه په دغه کانفرنس کې د ګډون او نه ګډون کولو پریکړه نه ده کړې او په دې اړه به د اسلامي جمعیت ګوند د رهبری شورا د مشورې وروسته پریکړه وکړي. په موږ په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
په داسې حال کې چې سبا د سې شنبې په ورځ افغانستان د کابل پروسې د نړیوال کانفرنس کوربه دی، افغان حکومت وایي په کور دننه او بهر یو شمیر کړي د دغه پروسې د سبوتاش کولو هڅه کوي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د 28 هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې او په کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ پر راجلبولو، د افغان سولې د خورو ورو خبرو د همغږي کولو او له تروریزم سره د پریکنده مبارزې پر رامنځته کولو بحث کیږي. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل چې نن یې د ارګ او بهرنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره په یوې ګډې خبري غونډه کې د کابل پروسې د کانفرنس په اړه معلومات ورکول وویل، د دې لپاره چې افغان حکومت له دې کانفرنس څخه مثبت نتیجې ترلاسه نکړي ځینې کسان او کړي د دغه پروسې د سبوتاش کولو هڅه کوي.
درنوردم کو تاسو امریکا غږشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونه مفانه برخه واوریدلې. درنوردم کو اوس پر دری برخه خبرونه شروع کیږي. موږ تاسو نه په دې هله اجازه غواړو چې خبرونه ته به وق پاتې شي او که چرته تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واورئ.